السلام علیکم خوګو اوریدونکو ستړي مشي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې زه منور شاه تاسو قربایم په خبرونه کې به واورئ چې په پیښور کې د بارانونو له عمله د یو کور چت ورزيدلې چې پکې 15 تنه مړ شوې دي او په مصر کې د بدلون وروسته یو شمیر عرب هیوادونه هم د نارامۍ سره مخ شوې دي په د هر سن وړاندې د دې ساعت تازه خبرونه اورو چې زموږ همکار بوریوال کاکل یې وړاندې کوي
لمړی دا مهم خبرونه سرټکی د پاکستان د پیپلز ګوند چارواکي وایي چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د دې ګوند له اصول څخه سرغړونه کړې ده او د هغه پر ضد به جدي ګام اخیستل کیږي په پېښور کې د یو کور د چت دره پریوتول عمله د پاکستانی مطبوعاتو د خبر لمخې 15 تنه وژل شوې دي او په مصر کې د پوځالي شورا وایي چې دوی به په دې هیواد کې د انتخاباتو د ترسره کېدو پورې په واک پاتې کیږي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان د پیپلز ګوند چارواکي وایي چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د دې ګوند له اصول څخه سرغړونه کړې ده او د هغه پر ضد به جدي ګام اخیستل کیږي د پاکستان پیپلز ګوند ویاندی فوزیا وهاب خبریالانو ته ویلي چې نوموړی په دې ګوند کې نور هیڅ راتلونکی نه لري فوزیا وهاب زیاته کړې ده چې د بهرنیو چارو د وزیر په حیث هم د شاه محمود قریشی د کار په اړه پوښتنې موجود وي د هغه په وینا چې کله ولسمشر آصف علي زرداری د بهرنیو دورو په لړ کې د مطبوعاتو له نیوکو سره مخامخ نو شاه محمود قریشی یې دفاع ونه کړه شاه محمود قریشی د شنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته د خپل وروستي سفر پر مهال ویلو چې پر نوموړي د پاکستان د ولسمشر د دفتر او امریکایي حکومت لخوا فشار وو چې دی د دوه کسانو په وجلو د تورن امریکایي ریمن ډیویس د مدافعت پخلی وکړي خو د هغه په وینا چې کله نوموړي له دې څخه انکار وکړ نو دی له وفاقي کابینت څخه وایستل شو د یادونې وړ ده چې شاه محمود قریشی له تیرو دوه کلونو راهیسې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وو خو په دې وروستیو کې حکومتي کابینه مات کړل شوه نو نوموړی پر دې عهده بیا ونه ګمارل شو په پېښور کې د یو کور د چت د راپریوتول عمله د پاکستانی مطبوعاتو د خبر لمخې 15 تنه وژل شوې دي ویل کېږي چې دا پېښه د پېښور شار د خانمست قانوني د سلیم آباد په سیمه کې رامنځته شوې ده او په وژل شوو کې درې ماشومان هم شامل دي بل پلو د خبر ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې د زیات باران له امله 15 تنه وژل شوې دي او نن سهار د لنډي کوتل په ښار کې نامعلوم وسلوالو د خاصدار ځواک یو حوالدار په ډز وژلې پر دې کس هغه وخت ډز سوي دي چې نوموړی د لوړګې په ښار کې پر خپل ډیوټي ولاړو له پاکستانی سندرغاړي راحت فتح علي خان څخه په هند کې تر نیول کېدو وروسته پښتني ګرویژن سوي دي راحت فتح علي خان نا پر نا وخت هندي چارواکو د نوې ډیلی پر هوائي ډګر په داسې وخت کې ونیو چې هغه له نوې ډیلی څخه د پاکستان د لاهور ښار ته سفر کاوه هندي چارواکي وایي چې نوموړی په دې تور کې نیولی چې د هند د قانون پر ضد یې په لویه کچه بهرنۍ پیسې له دې هیواد څخه وړلې چارواکي زیاتوي چې د هند قانون د دې اجازه ورکوي چې له هند څخه وتونکی کس کولای سي چې له ځان سره 15,000 ډالره نقد او 10,000 ډالره د چیک په بڼه کې یوسي خو د چارواکو په وینا له راحت فتح علي خان سره ټول 140,000 امریکایي ډالر نیول شوي دي تم کېږي چې نوموړی بنن عدالت ته وړاندې کړل شي راحت فتح علي خان د نومیالي سندرغاړي نصرت فتح علي خان وراره دی او په دې وروستیو کې د هند مشهور فلمونو ته د سندرو په ویلو په هند کې ډیر مینوال موندلي او همدا ډول په پاکستان کې په قوالی او ولسی سندرو ویلو نوم لري په مصر کې د پوځ عالي شورا وایي چې دوی به په دې هیواد کې د انتخاباتو د ترسره کېدو پورې په واک کې پاتې کیږي دا پریکړه د مصر د پوځ د عالي شورا په هغه غونډه کې شوې ده چې پرون ناوخته یې د دې لپاره رابللې وه چې په دې هیواد کې سیاسي حالات وڅېړي له غونډې وروسته پوځي چارواکو د دې هیواد پارلمان مات کړ او اساسي قانون یې ماتل کړ د دې هیواد په پارلمان کې اکثریت د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د پلویانو دی چې د فروری پر 11 نیټه له ولسی پاسونه وروسته دې ته اړ شو چې خپل درس کلنه ولسمشری پرېږدي په پارلمان کې د اپوزیشن یو مخکښ ایام نور له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې پا پوځي چارواکو دا وروستۍ پریکړه ستایلې او دا یې په هیواد کې د انقلاب لپاره یوه بریا بللې ده. په الجیریا کې اصلاحات غوښتونکو په راتلونکي اونۍ کې په ټول هیواد کې د مظاهرو اعلان کړی دی. په دې هیواد کې یوې ډلې چې د بشري حقوقو کارکوونکي د اتحادیو غړي او نور داسې کسان پکښې دي د فروری پر 19 نیټه په ټول هیواد کې د دې لپاره د مظاهرو اعلان کړی دی چې په ترڅ کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړي. دې ډلې د تېرې شنبې په ورځ هم د الجیریا په پلازمینه کې لاریون ترسره کړی و چې شاوخوا 10,000 کسانو پکې برخه اخیستې وه. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن د الجیریا پر پوځي ځواک غږ کړی چې د مظاهرو پر وخت دې له زغمه کار واخلي او د ولس حق ته دې درناوی وکړي. د خبرونو پای.
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د بوریوال کاکړنا خبرونه اوریدل. په دې غړی کې متاسف لپاره دا ریپورتونه شامل کړي دي. په پیښور کې د یو کور چت غورځېدلی چې په ترس کې 15 تنه مړه شوي دي. د پاکستان د خارجه چارو د پخوانی وزیر شاه محمود قریشي او پیپلز ګوند د مشرانو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي. د جمعې په ورځ د حسنی مبارک د استعفا وروسته اوس هم ځینې خلک مظاهره کوي چې حکومت د ولسی خلکو ته وسپارل شي، خو زیاتره خلکو مظاهره ختم کړي. دوی وایي
مطالب نحنا اللي تنفذت ان احنا اسقاط النظام.
زموږ غوښتنه دا وه چې حکومت دې بدل کړي شي او هغه پوره شوی ده.
او یو کلتوري ریپورت چې ریبار نوې کلیه نه پیژني خو 50 کلن مسکین کاکا یې داسې یادوي. او نو ریپورٹونه هم لرو مشال ریډیو سره اوسه. قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو لپاره هر ورځ په پښتو ژبه د پیښور په وخت سهار 9 بجو نه پیلي او تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. او اوس راځو لومبني خبر ته. د پیښور په خان مسکالونه کې د بارانون له عمله د یو کورچت راغورځېدل چې په ترس کې 15 تنه مړه او څو نور جوبل شوي دي. په مړو کسانو کې ماشومان او یو ښځه هم شامل ده. په دې اړه مو یو شیبه وړاندې په پیښور کې د مشال ریډیو د خبریال فواد لیشانه پوښتلی. هغه راته وویل
جی پرون دا تیرو درې ورځو راشي په خیبر پختونخوا کې او نورې چې کومې رئیسي علاقې دي دا قبایلي سیمې هلته بارانونه روان دي. نو هغه بارانونو د وجې کوم کچه کورونه چې دي هغه کمزورې شوي دي. نو دا سهار کې کومه واقع شوي ده دا پیښور کې په سلیم آباد علاقه کې شوي ده. د یو کور چت راغورځېدلې دی د یوې کمرې په کمره کې چې دی نو یو ښځه سړی دي او درې د هغې ماشومان دي هغوی پکې ودو. نو هغه ټول چې دی پکې مړه شوي دي. اسپتال والا وایي چې 15 کسان چې دی هغه ته 15 لاشونه را رسیدلی دي. او دا واقعیا چې د نن سهار شوي ده او د هغې ځای علاقې چې اوس کوم دا خبرونه چې کوم راځي هغه دا وایي چې دا کور چې و دا کچه و هغه کمزورې شوې او د باران د وجې نه چت راغورځېدلی دی او دا خلک پکې مړه دي.
جی فواد علی شاه، دا د بار ربیع الاول چې کوم سلسله روانه ده په پیښور کې هم تاسو به ګورئ چې کومې تیاریانې روانې دي. نو په دې لړ کې کوم حکومتي د امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي او څنګه؟
ایچ ایس پی آپریشن اجاز احمد چې دی هغه پرون پریس کانفرنس هم کړی او هغه سره بیا زما خپله دانیم خبرې شوې دي. نو هغه ویلي دي چې دا کوم چې خصوصي ګامونه چې دي د پیښور پولیس پورته کړي دي ځای په ځای چې دي په د 12 ربیع الاول په ورځ باندې او د هغې په شپه باندې پولیس چې دی د پولیس کمانډو چې دي هغه به په چتونو باندې د غټو غټو بلډنګونو ناشي په مین چې کوم روډونه دي دا خیبر روډ چې دی صدر روډ چې دی په دې باندې به سپیشل چیکنګ کېږي. دا کوم پولیس ریزرو چې کوم پولیسي هغه هم د دې چې دی د هغه خدمات به هم اخلي او هغه به هم راځي او چیکنګ کې او هر څه کې چې دی دین مرسته به کوي. د پولیس چې کوم کمانډو دي دا نور پولیس کوم چې عام ورځ باندې ډیوټي کوي هغه پولیس به ریزرو پولیس او د پولیس کمانډو دي دا هغه به مرسته کوي. دین علاوه ځای په ځای د سی سی ټی وی کیمرې هم لګولې دي او د هغه کیمرو چې دی دا وی ریکارډ باندې پولیس په مین دفتر چې کوم دی د سی سی پی او دفتر هلته نه بچ دی هغه دی ګوري د سی سی ټی وی کیمرو په مدد سره به هم چې دی په خلکو باندې نظر ساتي او د ګاډو چیکینګ چې دی هغه به هم خصوصي تنظیم کوي.
دا و د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال فواد لیشا چې تازه حال یې مونږ ترا کړیو.
مشال زموج رنائی ستاسو
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. د پاکستان د پخوانی خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی په اړه پاکستانی مطبوعات وای په دغه وزارت د بیان نه ټاکل کېدو وروسته د خاغلی قریشی او د پاکستان د پیپلز ګوند حکومتي او سیاسي مشرانو ترمنس تاوتریخواله رامسته شوې ده. او خاغلی قریشی د امریکایي تند ریمن ډیویس چې دا وخت د دوه پاکستانیانو د وجلو په تور په جیل کې ده ترڅنګ په یو شمېر مسلو کې د حکومتي غړو سره اختلاف کار کړی دی. بلخوا د پیپلز ګوند یو شمیر غړو د خاغلی قریشی په اړه سختې ویناوي هم کړې دي او د حکومتي ګامونو خلاف د هغه خبرې په سختو ټکو کې غندلې دي. څو شېبې وړاندې مو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې انیسه اجمل نه په دې اړه پوښتلي. هغه راته داسې وویل
شاه محمود قریشی چې هغه په باره کې داسې قسمه ډېر خبرونه روان دي او د دې چې کوم د پارټي چې کوم نور ملګري دي هغه داسې قسمه بیان نه ورکي. خاص کر چې کوم وزیر اطلاعات فردوس عاشق اوان هغه چې هغه داسې بیان ورکړی چې شاه محمود قریشی چې نه هغه ته مرته د خپل مرته وزارت نه ورکړی شوی نو په دې وجه باندې هغه ګډوډ بیان نه ورکي. بل خبر دام کیږي لداغي چې کوم د پارټي تیاتر چې کوم غړي دی له خوا د خبرونه مراتي چې شاه محمود قریشی چې کله د پرویز مشرف د بارې د وارنت د گرفتارې وارنت کله جاری شو نو اخیر وجه هم هغه چې ته کوم وزارت ورکولو هغه قبول کړی نه دی. دغه چې د بجلی چې کوم په هاني وزیر پر اشرف راغین دا ویلې چې شاه محمود قریشی چې دی دغه مقدر چې دا لغاری نه مختلف نه دی او مطلب دا چې کس مډیر خبرونه روان دي چې شاه محمود قریشی چې دی هغه هر قسم بیان نه پدی وجه باندې ورکوي چې دا هغه تل خپل مرته وزارت نه ورکوي.
انیس اجمل راته وای دا بیگا چې کوم صدر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لیدل کتل کړی دي نو په دغه کې کومه ایجنډا که تاسو معلومات لرئ او زمونږ اوریدونکو ته وای.
دولت مشر آصف علي زرداري سره وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په باندې صدر کې ملاقات کړی دي او په دې موخه دواړو مشرانو د ملک په سیاسي او معاشي صورتحال او د امریکایي وګړې چې کوم دی رونډیوس دغه په معاملې او ګول میس کانفرنس کې به کوم کیږي او دغه سي د پوهاني وزیر خارجه چې کوم شاه محمود قریشی دغه تا د وزارت ورکولو او دغه متعلق چې می خبرې دي هغه باندې دي ملاقات کړې او خبرې ترې کړې دي.
د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريالہ انیسه اجمل وا چې د اسلام آباد د سیاسي حال تازه معلوماتي موږ سره شریکول.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
قدر منوریدونکو مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ دی او ورسو د مشال په خبرونو کې قبایلی سیمو ته په خیبر ایجنسی کې نن سهار د خاصدارو یو حوالدار د نامعلومه کسانو په ډزو کې وژل شوې ده. نامعلومه وسوالو په دغه حوالدار هغه مهال ډزې وکړې کله چې هغه د لنډی کوتل په بازار کې ډیوټي کوله. د دې پیښې نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی په تیرا جمرود او لنډی کوتل سیمو کې د تیرو سور زوراه سي روانو بارانونو او دواورو ورېدو لوجي 15 تنان مړه او څلور جوبل شوې دي او دواورین کمرونو او راخوېدو لکبله د تیرا مهم لارې هم بندې شوې دي. د ځای خلکو په وینا د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا کې د تیرو سور زوراه سي دواورو ورېدو لړۍ دوام لري چې لوجي د تیرا په عمران سر سیمه کې دواورین کمرونو راخوېدو په نتیجه کې تنان مړه او درې جوبل شوې دي او د زیاتو واورو ورېدو لکبله د تیرا میدان سیمه رابطه هم د نورو سیمو سره کټ شوې ده او د ارهنګا او دوتوی نه پس د حیدر کندولار هم بند شوې ده چې لوجه د کورم ایجنسی د لارې تیرا ته د خوراکي توکو وړلو کې هم مشکلات پیدا شوې دي او ځای خلک یې اندېښمن کړي دي. همدارنګ د بارانونو لوجه د جمرود په علي مسجد سیمه کې د بهادر علي نومیتن د کور در پریوتو په جکی د دکور ودانه او یون مسای زای په زای مړشوی دی. په دې حق لباندې یو زای سیدونکو هدایت الله افریدی مشال ریډیو ته وای
علاقہ کے برندار اور دلے دار بارہ پہنچا یو خزمہ شویرہ یو تا
د دې سربیره په لنډی کوتل کې هم د سلطان خیلو په کلی کې د اختر جمال د کور د چتر پریوتو له وجې د ده درې کلن زوی رومان ځای په ځای مړ او یون مسای جوبل شوی دی. د ذکر وړ ده چې تیر کال هم د ملک د نورو برخو په شان په خیبر ایجنسۍ کې هم د طوفاني بارانونو او سیلابونو له وجې په سلګونه کورونه راپریوتلي وو او یو شمیر خلکو ته یې مرګ جوبله هم اړولې وه. او اوس یو ځل بیا د دغې سیمې خلک د خپلو کچه ودانیو د راپریوتو په حکله باندې اندېښمن دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
قدر من اوریدونکو، د خیبر ایجنسی په اړه مو رپورت کې واوریدل چې د بارانونو او واورې ورېدو له امله په دغه ایجنسی کې 15 تنه مړه شوي دي او نور یو شمېر جوبل شوي دي. د دې نه وړاندې تاسو ته چې موږ د کم رپورت اعلان کړو، د هغې په اړه تازه معلومات لا نه دي ترلاسه شوي. په خیبر ایجنسی کې نن سهار د خاصدار یو حوالدار د نامعلومه کسانو په ډزو کې وژل شوی و. د هغې معلومات به درته په روانو خبرونو کې درکوو.
د مشال تر څنګه سه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو.
قدر منو ریدونکو، تاسو د مشال خبرونه اوري او دا وخت یو نړیواله مطبوعاتي کتنه، بلکې د پاکستانی ورسپانې یو مقاله مراخصت ده. د انګریزي ژبې پاکستانی ورسپانې ډیلی ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی چې د تیر کال نوړاندې دوه کلونو کې د پاکستان اقتصادي وده جګه شوې و، خو 2010 کال کې غربت بیا سیوا شوې ده. د دې مقاله مهم ټکی زموږ همکار اسرار الله محمد وړاندې کوي.
رسپانه ډیلی ټایمز کې اندلی باباس د پاکستان حالاتو ته په کتنه وایي چې په دغه هیواد کې په تیرو دوو کلونو کې غربت زیات شوی، او همدغه وجه ده چې اسلام آباد د نړیوال بینک لخوا د پاکستان په اړه رپورت نه دی خپور کړی. په دې رپورت کې ویل شوی چې د 2008 کال نه تر 2008 کال پورې په پاکستان کې غربت د 9.5% نه 2.5% ته راکوز شوی وو، ولې د 2008 کال نه تر 2010 کال پورې د غربت شرح بیا زیاته شوی. اندلی باباس په خپل مقاله کې زیاتوي چې دا ډیره د حیرانتیا وړ خبره ده چې د پاکستان د مالی وزارت او پلاننګ کمیسون دا رپورت پټ ساتلی، خو اغلی اندلی بوایي چې د نړیوال بینک د رپورت نه خبرولو سره هیڅ هم نه کیږي. او دا خبره په ډاګه ده چې په پاکستان کې لاندې او منځنۍ طبقه ورځ په ورځ مخ په ښکته روانه ده. ورسپانه ډیلی ټایمز کې اندلی باباس وایي چې په پاکستان کې سیاسي نارامي روانه ده، او همدارنګه کې یو خوا مسلم لیگ نون په مرکز کې پیپلز ګوند ته لس نکاتي ایجنډا ورکړي، نو بلخوا پیپلز ګوند هم په پنجاب صوبه کې د مسلم لیگ نون حکومت ته 19 نکاتي ایجنډا ورکړي. همدارنګه اندلی باباس وایي چې په نړیوالو تعلقاتو تو کې هم پاکستان د لوی کشمکش سره مخامخ دی. یو خو امریکا وایي چې د هغوی سفارتکار ریمنډیوز دی خوشی کړی شي، نو بلخوا په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه او خلک د ریمنډیوز د خوشی کولو خلاف دي. دغه رنګ اندلی باباس وایي چې یو خو په پاکستان کې سیاسي نارامي ده، نو بلخوا حکومت کوشش کوي چې د خرڅ او د بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره ځینې ګامونه پورته کړي. او دا رنګ د دې ښه مثال د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای دی. پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای ځینې لارې په ترکیه ایرلاین د خرڅولو وړاندیز را مخته کړو، خو دې سره حالات نور هم خراب شو او د پی آی ای ملازمینو په هړتالونو لاس پورې کړو چې له امله یې یو شمېر پروازونه وځنډېدل. همدارنګه د مقالې لیکونکي وایي چې د نړیوال کرکټ کونسل لخوا د پاکستان کرکټ په درې لوبغاړو بندیز ولګېدو، نو پاکستان کرکټ بورډ هم د حکومت غوندې رویه اختیار کړه او دې مسلې ته یې په جدي توګه ونه کتل. بلکې صدر آصف علي زرداری چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې سرپرست دی، دې مسلې په اړه یې یو بیان قدرته هم ورنه کړو. اندلی باباس وایي چې د نړیوال کرکټ کونسل لخوا د پاکستان په درې لوبغاړو بندیز سره نه یوازې د پاکستان دننه کرکټ ته زیان رسیدلې، بلکې دې سره د هیواد نوم هم خراب شوی. دغه رنګ په کار ده چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان سلمان بټ نه پوښتنه وکړي شي چې دوی ولې د ملک نوم او باور ته زیان رسولې. د مقالې لیکونکي وایي که څه هم د پاکستان حکومت د اپوزیشن په فشار کابینه ماته کړه او نوې کابینه یې جوړه کړه، خو د نوموړي په خبره په نوې کابینه کې هم هغه خلک ناست دي کوم چې په زړه کابینه کې وو. اندلی باباس وایي چې دا مهال که یو خوا د پاکستان حکومت د اپوزیشن او امریکا لخوا د فشار سره مخامخ دی، نو بلخوا په حکومتي ادارو کې د کارکوونکو د زیات شمیرې او رشوتونه هم لویه مسله ده، او حکومت هڅه کوي چې خپل واک بحال کړي. خو اندلی باباس وایي چې د حکومت اصل طاقت د هغه کردار وي.
او اوس هم نړیواله مطبوعاتي کتنه. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د پاکستانی خبریالانو په اړه یوې سروې رپورټ ته کتنه کړې ده چې پکې د دغه هیواد د خبریالانو د سوچ او فکر په اړه پوښتنې شوې دي. د فرخنده وزیر نه یې تفصیل اورو.
نیویارک ٹائمز کے لارنس پینٹک او سید جاوید نذیر لکھی په پاکستان کې میډیا د امریکای پالیسی الست اخکارا کوي او دا شان په ټوله اسلامی نړۍ کې دا خبره ډیره مهمه ده. مطبوعات سرنکار کوي او څومره ازادي لري. کو پاکستان ته وکتل شي نو هلته په خلکو کې د امریکای پیژنګلو مطبوعات جوړوي او لکه سرنګ چې نن سبا په دغه هیواد کې د هغه امریکایي تن په اړه خبرې روانې دي چې تیره میاشت په لاهور ښار کې دوه پاکستانیان وژلي وو. په داسې حالاتو کې میډیا د خلکو ذهنونه جوړوي او بیا د پاکستان میډیا داسې فکر کوي دوی په سیمه کې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې چې امریکا یې ډیره مهمه ګڼي یو مرکزي رول لوبوي. ورځپاڼه لیکي که تیر وخت ته وکتلی شي نو په میډیا کې د امریکې فوټو یا انزور څخه نه ښکاري او د دې یوه مهمه وجه د امریکې د پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بش د پالیسو په اړه په اسلامي هیوادونو کې د میډیا رول دی او میډیا د هغه دور د پالیسو په اړه ناخوښي لري. خو لیکوال وایي د باراک اوباما سره دا موقع شته چې په اسلامي هیوادونو کې د هغه خلکو خبرو ته پام وکړي څوک چې په میډیا واک لري او د قانونو سوچ او فکر جوړوي. لیکوالان وایي تیر کال یې په پاکستان کې د یوې ادارې راکفلرز برادرز په مرسته د 395 خبریالانو نه بیلابیلې پوښتنې کړې وې چې غواړي دا معلومه کړي دوی د امریکې په اړه څه نظر لري او په کومو حالاتو کې د دوی ګټې د امریکې د نظر سره یووالی نه خوري. دغه سروې ښایي 150 جرنالستان د ټولو اول دا سوچ کوي چې دی یو مسلمان دی. 2% د یو خبر ورکولو پر وخت د خپل قامیت یعنی دا چې دی یو پنجابی دی او که پښتون په اړه یې سوچ کوي 28% وایي دوی یوازې خبریالان دي او 13% د یو پاکستانی په حیث سوچ کوي. دا شان 250 جرنالستان د امریکې په اړه په عمومي توګه ښه نظر لري او یو کم 50 پرې نیوکې کوي. دا شان 6% د امریکایي خلکو په حق کې او 40% پر خلاف نظر لري. دا سروې د امریکې د خارجه پالیسۍ په اړه د خبریالانو د نظر په باب لا هم لیکي او زیاتوي 23% جرنالستان د امریکې د بهرنیو چارو پالیسی ښه ګڼي او 70% یې نه خوښوي. د دې سره سره د پاکستان په سیاست کې د امریکایي رول په اړه سروې ښایي 84% جرنالستان وایي امریکا د دوی په ملکی حالاتو کې مداخلت کوي. 46% وایي امریکا په پاکستان او افغانستان کې مخلصه نه ده او 78% بیا وایي باید امریکایي پوځ په پاکستان کې عملیات ونه کړي. په پاکستان کې نن سبا د لوی خطرې په اړه سروې زیاتوي. 23% خبریالان ترهګري د خپل ملک لپاره لویه خطره ګڼي. 40% سیاسي ناآرامي. 13% خراب اقتصاد. 14% امریکایي پالیسي او 11% د تعلیم کمی د پاکستان په پرمختګ کې لوی خنډ بلي. دا چې ترهګر په خاصه ده 80% وایي امریکایي ډرون بریدونه. 10% د ممبئی حمله یادوي. 80% د امریکایي جرنالیست ډینیل پل وژنه او 15% په 2010 کال کې د افغانستان په کندهار کې امریکایي پوځي عملیات ترهګر پیخې بلي. بلخوا 20% امریکایي ډرون بریدونه ترهګر پیخې نه ګڼي او همداشان 23% د کندهار عملیاتو ته هم ترهګر پیخې نه وایي.
دا و فرخنده وزیر چې تاسو ته د نیویارک ټایمز د مقاله مهم ټکی وړاندې کړل او اوس ترته د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله انیس اجمل د کورنیو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکی وړاندې کوي.
نن د ملک زیاتره انګریزي او اردو ورځپاڼې د ولس مشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم ترمیان سره ملاقات، پاک افغان ترانزیت ټریډ معاهده باندې عمل درآمد فیصله ځنډولو او دغه سي پنورو موضوعګانو خبرونه او ادارې چاپ کړي دي. ورځپاڼې مشرق نوای وخت او ډیلی ټایمز لیکي چې ولس مشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني 13 ورځ په ایواني صدر کې د ملاقات په وخت ویلي دي چې د ریمنډیوس د سفارتي استثناء فیصله به عدالت کوي. ورځپاڼه آج لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمین سا ٹرانسٹریٹ معاہدے باندھے دا عمل درآمد کولو فیصلہ زنڈولی شویدا. رسپانہ جنگ لکھی چی پیپلز پارٹی د شاہ محمود قریشی پزت مہم شروع کرے دے او وہ لکھی گی چی دا پارٹی دا غڑو او شاہ محمود قریشی ترمین سا دا اختلافات وجہ دا مشرف وارن گرفتاری گرزو لکھی گی. رسپانہ مشرق لکھی چی پورگزی ایجنسی کے ترخگرو پا پولیس چوکے برید کرے دے چی دا پولیس لخوا پا زوابی کاروائے کے اتو ترخگر وجلی شویدی. رسپانہ آج پخپل داری کے لیکي چې د صبح خبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان خوتی وایي چې باچا خان خپل روزګار سکیم با د سود او هر قسمه سیاسي مداخلت نه پاک وي او د دې سکیم تر مخه به بے روزګار ځوانانو ته د 15000 نه واخلا تر 1,00,000 پورې په آسان شرطونو قرضې بغیر د سود ورکړي کیږي. ادارې لیکي چې په صوبه کې بے روزګاری زیاته ده، ځکه داسې قسمه سکیمونه کامیابول پکار دي. خو چې وزیر اعلی د سیاسي مداخلت خبره کوي نو پاکستان کې داسې قسمه سکیمونو کې سیاسي مداخلت زیات وي. نو وزیر اعلی څنګه د سکیمونو کې د سیاسي مداخلت خبره کوي؟ پکار دارا چې حکومت په داسې قسمه سکیمونو کې قرضو ورکول والا ادارو غړو باندې هم نظر ساتي، او بل دا چې تر 15000 نه تر 1,00,000 پورې په ملک کې په دې ګرانې کې داسې کم قسم کاروبار شروع کېدای شي. ادارې لیکي چې که حکومت په رښتیا د صوبې نه بے روزګاري ختمول غواړي نو په دې قرضو کې دې زیاتوالی وکړي چې ځوانان پې صحیح کاروبار شروع کړی شي. ورځپاڼه مشرق په خپلې ادارې کې لیکي چې په فاټا کې صورتحال د بهترۍ په حقله خو ډېرې دعوې کېږي، خو دلته د انتظامي درغلو ختمولو باندې چا هم پام نه دی ورکړی. ادارې لیکي چې د زیات درغلو او د سرکاري غړو د ناروا سلوک له وجې د قبایلي سیمو حالات ډېر زیات خراب شو، ځکه چې په قبایلي سیمو کې کم سرکاري غړي په خپلو سرکو کار کوي، د هغې د درغلو په ضد د فاټا خلک د ډېرې مودې راسې احتجاج کوي، او بل دا چې په قبایلي نظام کې چارواکو پولیټیکل ایجنټ ته دومره ډېر اختیارات ورکړي دي چې د هغې د زیاتو اساسو او په درغلو څوک نظر هم ناچي، او هم د دې له وجې په قبایلي سیمو کې ولستا ستونزې ډېرې زیاتې دي. ادارې لیکي چې امید کوو چې نوي گورنر به په فاټا کې درغلې ختمولو لپاره خپل پوره کوشش کوي، او درغلو کې ککړ سرکاري غړي به د قانون مخې ته راولي.
د انیسه اجمل نامو د کورنیو ورځپاڼو د مهمو لیکنو غټکی اوریدل، او اوس هم یو بل نړیوال رپورټ ک یوې خواته د حسنی مبارک د استعفا وروسته د مصر سیاسي راتلونکي لا هم د غیر یقیني سره مخ دی، نو بل خواته د دې هیواد حالات او ټوله عرب نړۍ د نا ارامۍ سره مخ کړي ده، چې په دې وروستیو کې په یمن او الجیریا کې هم د پولیسو او حکومت مخالفه مظاهره چانو ترمنځ نښتي رامنځته شوې دي. په دې اړه د مشال د مرکزی څانګې یو رپورټ د اسرار عالم محمد ناورو.
د هغه زرګونو خلکو ناری دي چې د الجیریا په سرخار الجیر کې د حکومت پر ضد مظاهره کوي. دوی د حکومت لخوا په مظاهرو د بندیز باوجود د هیواد د ولسمشر عبدالعزیز بوتفکا پر ضد ناری وهلي، او غوښتنه یې کوله چې ولسمشر دې خپل واکمني ختم کړي. په الجیریا کې د مظاهرو تنظیمونکي وایي چې د روستي خیالي په ورځ د حکومت پر ضد د خلکو مظاهرو لره راټولېدل د دوی لوی کامیابی وه. بلخوا د الجیریا ولسمشر عبدالعزیز بوتفکا ویلي چې پر روانو نږدو ورځو کې به د ایمرجنسی قانون لرې کړی شي. په الجیریا کې د ایمرجنسی قانون په 1990 کال کې وروسته له هغې لګول شوی و چې د اسلامي یاغیتوب په نتیجه کې شاوخوا 2,00,000 خلکو ژوند له لاسه ورکړی و. همدارنګه د یمن په سرخار سنا کې هم په زرګونو خلکو د دغه هیواد د ولسمشر علي عبدالله صالح پر ضد مظاهره کړي. دوی غوښتنه کوي چې ولسمشر دې خپل د لسیزو واکمني ختم کړي. نو یوازې په یمن کې بلکې د مصر حالات ټولو منځني ختیځ ته غځېدلې دي. په تیونس کې روستۍ میاشت د حکومت پر ضد مظاهرو د دغه هیواد ولسمشر زین العابدین بن علي د خپلې څوکۍ څخه لرې کړو. همدا دې ګام له امله په مصر کې هم خلکو اثر واخیستو، او د هیواد د ولسمشر حسنی مبارک 10 کلنۍ واکمنی ختم کړه. دغه رنګ د مصر انقلاب ټوله عرب نړۍ وخوځوله، او اوس په الجیریا او یمن کې هم د امیرانه حکومتونو پر ضد مظاهرې شروع دي. د روستي خیالي په ورځو په یمن کې یو مظاهره کوونکی وویل چې هغه تمه لري چې د مصر او تیونس غوندې حالات به اوس په یمن کې هم راځي.
موږ د خلکو د حقونو غوښتنه کوو، او موجوده حکومت د منځه وړل غواړو. ولسمشر به خپل څوکۍ داسې پرېږدي لکه څنګه چې د مصر ولسمشر او د تیونس صدر پرېښو دي.
همدا قسم سرګندونې یو زده کوونکی عبدالرحمن عبدالله هم وکړي، او وی ویل چې د یمن حکومت خپل اولس ډېر ځپلې دي.
دوی به خامخازي دا زمونږ لومبۍ او اخیری غوښتنه ده. مونږ یو جدید جمهوری ریاست غواړو چې هغه د یمن د ټولو ولس نمائندګي کوي.
د یمن ولسمشر عبدالله صالح ژمنه کړې چې په 2014 کال کې به هغه خپل چوکۍ پرېږدي. نوموړي مخالفه ګوندونو ته هم غږ کړی چې په حکومت کې شامل شي. همداراز په بحرین کې مبارزینو نن د هیواد بادشاہ حماد بن عیسا الخلیفه پر ضد د مظاهرو اعلان کړی. نوموړي د تیرې جمعې په ورځ ویلي وو چې هغه به په بحرین کې هر یوې کورنۍ ته شاوخوا 2,500 ډالره ورکوي. بلخوا په مصر کې پخوانی ولسمشر حسنی مبارک خپل چوکۍ پرېښې ده او واک د هیواد پوز په خپل لاس کې اخیستی. ولې اوس هم ځینې مظاهره کوونکي وایي چې هغوی به تر هغې قرار نه شي تر څو پوزو واک ولسی حکومت ته نوي سپارلی. په مصر کې راپورته شوی انقلاب په ایران هم اغیز کړی، خو هلته کې چارواکو د عامو اړیکو وسیلې یعنی موبایل او انټرنیټ تر اغیز لاندې راوستي او دارنګ سیټلایټ ټلویزیون یې هم بند کړی دی.
د اسرار عالم رپورټ مو واورېده. قدرمن اوریدونکو، دا وخت په پیښور کې د ماسپښین 12:30 بجې دي. د بوریوال کاکړ نه د خبرونو سرټکی اورو.
د پاکستان د پیپلز ګوند چارواکي وایي چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د دې ګوند له اصولو څخه سرغړونه کړې ده او د هغه پر ضد به جدي ګامونه اخیستل کیږي. په پېښور کې د یو کور د چت د راپرېوتلو له امله د پاکستاني مطبوعاتو د خبر له مخې 15 تنه وژل شوي دي. له پاکستاني سندرغاړي راحت فتح علي خان څخه په هند کې تر نیول کېدو وروسته پښتني ګروېژنې شوي دي. په مصر کې د پوځ عالي شورا وایي چې دوی به په دې هیواد کې د انتخاباتو تر کېدو په واک کې پاتې کیږي. په الجیریا کې اصلاحات غوښتونکو په راتلونکې اونۍ کې په ټول هیواد کې د مظاهرو اعلان کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې د فارسی پاڼه پرانستې ده.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډیز اوریده. قدر مون اوریدونکو، اوس ورزو د خبرونې باقی پاتې برخه ته. په خبرونه کې دا وخت تاسو لپاره یو نړیوال ریپورت لرو. د مصر سرخار قاهره په التحریر چوک کې د پوځیانو او د ځنې مظاهره چیانو ترمنځ نښتې شوي. پوځیان خلک د دغه ځای نه لرې کول غواړي، خو دوی وایي هغه وخت پورې به مظاهرې جاري ساتي تر کومې چې واکمنی ولسی خلکو ته نوي سپارل شوي. بلخوا مصر کې حالات د آرامي خواته روان دي او زیاتره بازارونه خلاص کړي شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبري سانګې په دې ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوو چې په التحریر چوک کې د گاډو په شور پیلېږي. په مصر کې د ډیرو ورځو د بندیز او ناآرامۍ وروسته د قاهره التحریر چوک کې د گاډو تګ راتګ شروع شوه دی او پوځیان د دغه ځای باقی پاتې مظاهره چیان لری کوي. نو داسې ښکاري چې د حسنی مبارک د واکمنۍ پریښودو او د پوځ واکمنۍ ترلاسه کولو وروسته ژوند کې آرامي راغلې ده. التحریر چوک د حسن مبارک د حکومت پر ضد د مظاهرو مرکز وو چې په ترس کې یې نوموړي د جمعې په ورځ استعفا ورکړه، خو اوس هم یو شمېر مظاهره چیان دغلته موجود دي او وایي چې کله پورې واکمنی ولسی حکومت ته نوي ورکړل شوي تر هغې به د دې ځای نه ځي. بلخوا پوځیان دوی سره ډیر زور نه کاروي، خو غواړي چې دا خلک خپل احتجاج ختم کړي. دا سیخکاری چې پوځیان ډیر پتوندی کی دي او ځنې مظاهره چیان دوی سره په جګړه شوی هم دي. پولیس هم د خلکو خورولو هڅه کوي، خو د دې خلکو د مرستې لپاره ګڼ شمیر نور مظاهره چیان هم راورسېدل او پوځیان یې شاته دی ککړل. ځنې مظاهره چیانو د دې انقلاب مقصد یعنی جمهوریت د ترلاسه کولو لپاره یو خیریه تنظیم هم جوړ کړي، خو د قاهره زیاتره اوسیدونکو غواړي چې اوس د آرامۍ ژوند شروع کړي.
د حسن مبارک پر ضد مظاهرو کې برخه اخیستونکو احمد وای د مصر خلکو لپاره دی چې د هیواد د بیا رغونې په لړ کې په پوز باور وکړي.
مطالب نحن اللي تنفذت ان احنا اسقاط النظام
زمنګ غوښتنه دا وا چې حکومت دی بدل کړي شی او هغه پوره شوی ده. زمنګ د ټولو یو مقصد او هغه ازادي تر لاسه کول او شکر دی هغه پوره شو. دلته کې ځینی خلک نور داسې غوښتنه هم کوي چې پوره کېدل امکان نه لري. خدای پاک دنیا په وو ورځ کې جوړ کړی او دوی هر څه په وو ورځ کې غواړي، نو دا سمه خبره نه ده.
یعنی مستحیل، یعنی ربنا خلق الدنيا كلها في سبعه ايام.
کسه هم پوز د خالی پورز ویلی دوی به واکمنی ولسی حکومت ته وسپاری خدای نه دی ویلی چې دا کار به کله او څنګه تر سره کیږي. د پوز ویان دا هم ویلی چې ټول سیمایز او نړیوال تړونونه به په خپل حال وي. د امریکا صدر باراک اوباما د مصر د پوز لخوا د دی وینا هرکلی کړی دی. نگران کابینه چې د مظاهرو پر مهال حسن مبارک ټاکلې و نن یې خپل اولنۍ غونډه کړې. د دې کابینه ویان رويټرز خبري اجانس ته ویلي دوی بخپل کار جاری ساتي چې دا راز د سیاسي بدلون لپاره ټول انتظام وکړي شي. نگران انتظامی ویلي دوی به د حسن مبارک د دور د زنی وزیرانو پر ضد د بډو رشوتونو او د درغلیو پلټنې کوي او په دې لړ کې یې زنی ګامونه هم پورته کړي. بلخوا د حسن مبارک د واکمنۍ د وخت پولیس په نظر نه راځي او په اوس د مهمو ودانیو د امنیت پاملرنه کوي. د یو کارخانه مالک صالح فواد وایي چې دوی د امنیت په اړه ډیر اندېښمن وو.
موږ د پولیسو بغیر د خپل امنیت ټینګ ساتلو لپاره هڅې کولې چې له عمله یې موږ کار روزګار نشو کولی او د کور ساتنه مو کوله او د دې تر څنګه په عمومي توګه مو هم امنیت ټینګ کړی و. دا کار ډیر ګران دی بلکې ناممکن.
په مصر کې خلکو امریت ختم کړو او د خپل غیر یقیني مستقبل په لور روان دي، خو دې بدلون په ټوله عربي نړۍ ډیر اثر غورځولې دي. د خالی پورس په یمن او الجیریا کې د پولیسو او حکومت مخالفه مظاهرچیانو نښتې شوې دي.
قدر منوریدونکو د دامې وړاندې مو د مصر په اړه ریپورت واورېده. هم په دغه اړه یو نړیواله مطبوعاتي کتنه لرو. امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په مصر کې د رامنځته شوي بدلون په اړه یو مقاله کې لیکلې دي چې په مصر کې د ټینکونو او ټویټر ترمنځ مقابله دغه موضوع و. دغه مقاله ټویټر د انټرنیټ پر مخ هغه ټولنیز وی پاڼه ده چې د نړۍ خلک پکې یو د بل سره معلومات شریکوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې دغه مقاله لوستې ده او غټ ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
په دې مقاله کې لیکل شوی دی چې د جنوري له 15 نیټې څخه راهیسې موږ په قاهره او سکندریه کې وهرڅه ته فکر وړیو او ګورو چې پخوانی ولسمشر حسن مبارک د نیل په دریا پورې د داسې ټوکو کول اسانه کړل چې دا یوازې یو دریاب نه دی چې د داسې انقلاب ننداره کوي چې د ټولنیزو رسنیو لخوا رامنځته شوی دی. ورځپاڼې لیکي چې د حسن مبارک د رژیم د ټوپکو او سختو اوزارو له نو اوزارو سره د مقابلې په ترڅ کې دا زموږ د فکر له ساحې وتلې خبره وه چې په راتلونکي کې به څه وسي او څوک په دې پوهېده چې دا د څه وړاندیز کوي او له دې څخه به کوم انساني غورځنګ سرچینه اخلي. ورځپاڼې لیکي چې په مصر کې و پیښو ته نوی رنګ ورکوونکي اوزار بالکل نوي وو او بېله شکه په دې هېواد کې د انقلاب سرلشکر د ګوګل کمپنۍ کارکوونکی دیرس کلن وایل غنیم دی. که څه هم موږ په کوڅو کې احتجاج لیدلی او پر دې سربېره چې په سلګونو کسان مړه او ټپي سو، خو بیا هم دا یو د الفاظو جګړه وه. ورځپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي چې د تیر پنځشنبې په شپه چې کله حسن مبارک دا اعلان وکړ چې دی له ولسمشرۍ څخه استعفا نه ورکوي، نو د دې یادونه وسوه چې الفاظ څومره قوي او نازک کېدای سي. له هغه وروسته وایل غنیم په ټویټر کې ولیکل چې د انقلاب موخه تر ډیر حده ترلاسه شوې ده او بل پلو د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر لیون پینیټا وویل ګمان کیږي چې حسن مبارک به په دغه ورځ ناوخته له خپلې چوکۍ څخه د کښته کېدو اعلان وکړي. ورځپاڼه زیاتوي چې حسن مبارک چې کله له خپلې چوکۍ څخه د کښته کېدو اعلان وکړ، نو یې په مصر کې خپلو ملګرو او بهرنیو حکومتونو ته دا یادونه وکړه چې دی د یو داسې تهذیب مشر وو چې 2000 کاله لرغونی تاریخ لري. واشنگټن پوسټ لیکي اوس چې حسن مبارک له ولسمشرۍ څخه استعفا ورکړې ده، نو هر څوک په دې اړه اټکل کوي چې اوس به په مصر کې څه کیږي او په دې اړه به اټکلونه دوام لري او دا بدلون یوازې د مصر لپاره نه بلکې د انسانیت لپاره دی. د پنځشنبه د شپې یوازې یوې غړي داسې حالت رامنځته کړ چې احتجاج کوونکي د ولسمشر حسن مبارک له وینا وروسته د هغه د مانی خواته ورغلل او د ټینګونو مخې ته ودرېدل. ورسپانه د مقالې په پای کې لیکي چې دا د ښه او بد ترمنځ د داسې اوږدې جګړې یو تصویر وو چې اخیر ټولنیزو رسنیو وګټله.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
قدر من اوریدونکو، د مشال ریډیو په خبرونه کې ورزو افغانستان ته. د افغانستان د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د سیمې امنیت ښه شوی او د نشې توکو کرکله هم راکمه شوې ده. د دغه ولایت د خوونې او روزنې ریاست چارواکي دا هم وایي چې د روان کال تعلیمي کال پیلا تر اوسه په دغه ولایت کې 15 خوونځي یا سکولونه فعال شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبريال نقیب الله متنوال په دې رپورت کې.
د هلمند ولایت خلکو له انده داسې ښکاري چې په دغه ولایت کې امنیت د تیرو کلونو پرتله زیات ښه شوی دی. د هلمند دغه اوسیدونکو دا هم وایي چې په هلمند کې اوس مهال تر یو بریده د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابره شوې ده. په ځینو ولسوالیو کې د بیا رغونې کارونه هم ښه روان دي او ځینو ولسوالیو ته سړکونه په پخه ډول غځېدلې دي او یو شمېر تړلي ښوونځي هم بیرته پرانستل شوي دي. دغه اوسیدونکو دا هم وایي چې که څه هم سیمه ییز خلک په دولت رامت شوي، خو د مرکز او ولسوالیو په ادارو کې یو څه ستونزې او فساد شته، نو که دغه اداري فساد له منځه لاړ شي کېدای شي د خلکو باور په حکومت نور هم زیات شي.
خو که د څو وروستیو میاشتو ته فکر وکړو، په وروستیو میاشتو کې اوسنۍ امنیت د یو څه د ګواښ سره مخامخ دی، په دې خاطر باندې چې څوک نسی ویلی چې د ډاډ وړ ده، خو د تیرو کلونو په پرتله باندې ډېره ښه شوې ده.
زما په نظر باندې د هلمند ولایت په ټولیزه توګه سره امنیت پراخه شوی دی. سیمو کې د بیا رغونې کارونه شروع شوي دي، خلک مصروف شوي دي، څوک چې غواړي کار وکړي. د ځینو ولسوالیو سړکان شروع شوي دي، په ځینو سیمو کې عملیات ترسره شوي دي. تر ډېره سرحده پورې چې موږ ورته ګورو، د امنیتي پیښې راکمې شوي دي. نو داسې ښکاري چې امنیت نسبتا پخوا ته څو تېرې و کال ته ښه شوی دی. یوه ستونزه شته چې په اداره کې، هغه که په ولسوالیو کې که په مرکز کې وي، که دغه اداري فساد هغه ستونزې چې په اداره کې هغه نمابید ولاړ شي، دغه امنیت به نور هم پراخه شي.
د هلمند د ښوونې او روزنې د ریاست مرستیال محمد ولی سرحدي هم په دې ولایت کې په تېر یو کال کې د هلمند پوهنتون تر څنګ د 15 ښوونځیو د پرانیستو خبر هم ورکوي. خو د هلمند د ښوونې او روزنې مرستیال دا هم وایي چې په تېر څه د پاسه یو کال کې 15 بابا ښوونځي بیا سوځول شوي او ران شوي هم دي. د هلمند خلک دا هم وایي چې په دغه ولایت کې د کوکنارو کرکیله د نورو کلونو پرتله 80% راکمه شوې ده. دوی وایي چې د کوکنارو د کښت کچه ځکه راکمه شوې چې له یوې خوا د حکومت دریځ د دغه بوټي پر وړاندې سخت او له بلې خوا کیمیاوي سرې او اصلاح شوي تخمونه هم کروندګرو ته ورکول کیږي.
سس کال د نادالی په ولسوالۍ کې تاریخ ډیر کم کرل شوی دی، ځکه خلکو زړه نه شه کوي چې حکومت تاریخ اړي یا ماتوي، او د وطن د خلکو سره کومکونه شوي دي، د امبارو د کودو د جه کومکونه سره شوي دي. نو کوکنار په ډیر کم اندازه کرل شوی دی د نادالی په سیمه کې.
د نشې توکو یا د تاریخو کښت په هلمند کې تر یو حده پورې کم شوی دی، خو بیا هماغه ولسوالۍ چې طالبانو په لاس کې، په هغو کې بالکل تاریخ کرل کېږي.
که چارواکي یو ګام مخته واخلي، زه فکر کوم چې هغه کرنسي تاریخ کوکنار چې دولت لاسرسی ورته کیږي، هغه به د مابین زوي شي. نو په فصلو کې اوی په سره زمام شي کوکنار کم شوی دی.
د هلمند چارواکي مانی چې په ځینو ادارو کې به یو تستونزي او فساد وي، خو دوی د هلمند وړلو په هڅه کې دي. دا په داس حال کې ده چې د هلمند ولی محمد ګلاب منګل وړ مورز په کابل کې یوې خبري غونډې ته په خبرو کې ایران او پاکستان په دې تورن کړ چې په هلمند کې د ناامنیو جوړولو او د کوکنارو کارته د خلکو هڅولو کوښښ کوي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. دا وخت یو کورنی ریپورت د خیبر پښتونخوا جنوبی ضلعو کې کوي خوا ته د شینکی او کار کروندې شتون ډیر لګ دی، نو بلې خوا ته د دغه سیمو اوسیدونکو د حکومتي پاملرنې د نشوالي ګیله هم کوي. په ډیر اسماعیل خان کې د مشال ریډیو خبريال سیلاب محسود د سیمې یو کلی ګلوټی ته ورغله، دغه ته اوسیدونکو نه د هغوی د ستونزو په اړه پوښتلي او دا ریپورت یې پې برابر کړی چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د ډیر اسماعیل خان د قطب ختیځ په طرف د جرنیلی سړک سره نږدې د یو څلوېښت کیلومتره په فاصله د ګلوټی کلی چې د یونین کونسل حیثیت هم ورته حاصل دی، اوسیدونکي وایي چې دلته ډیر څه شته خو بیا هم هیڅ نشته. دا څنګه د دې کلی د ځنو کسانو نه په خپله وار وای؟
وحید خان نومېږم. موږ علاقې غټه مسله د اوبو مسله ده چې بجلی نه وي، لا بورنګان خراب سي، دا کلی ادا خلک سور دي پچې امانه باران ته خدای دا سوال نه کوي. گرلز پرائمری اسکول پر یو عمارت جوړ سوای چې بالکل خسته حالت ته د سکول ته میډل های درجه ملاو سوی دا، خو بلډینګ نه میډل سکول جوړ دا نه های سکول جوړ دا. پرائمری سکول چې کوم بچاري دي آی او کور چې رضاکارانه تور باندې سبق ور شوی ماستر خو دغه یی ترجیح نه د پاخستر سوی.
مانم محمد عالم ده د ګلوټی کلی او د ټول ګلوټی یونین کونسل دا بدقسمتی ده چې هغه خو انتظامی لحاظ سره تحصیل ډیری خان ده او ضلع ډیری خان ده. عمر د قومی اسمبلی چې کوم ممبر جوړو ټانک سره جی الکراجی، دغه سے چې کوم صوبائی اسمبلی مرا غړی جوړو نو هغه پارپور تحصیل سره بے مرا اخ طرف ته وټه چو. غنی خان وای نمو جان سپینک او نو تور پاتسلو په دې تمه تمه مور تر وسه پورې ار سہولت نه پاته یو.
ما نام د جی سبګل اسپیټال سره خو ډاکټر په هفته چې یو ور راځي نه اسپیټال چې بیمار داخله دای سي نه یک سری سہولت ته پچ نه د دوایانو سہولت ته پچ. دویم جی مور عام تکلیف دی بجلی ده. بجلی مشته ډیر لری نه گریډ لګی دلای د 27 کیلومتر باندې بنکورای، لیکن مشته تر نه پورې چې سہولت دی بجلی
ما نام جی ابراہیم دا گلوٹی یونین کونسل پا چلور طرف بانی لکونو یکڑو مزکا پراتا دا مور باران تایلائی باران وصلائی بے مور چڑی غنمو کرو کا باران نو وصلائی نو بے مور ایش رینی کچر تا لیڈ بینک کرنال جوڑ سی نو دے سر بدائی علاقہ دیر سیراب سی خلق پا مطلب دا خپل پا روزگار سی او لکونو کروڑونو مالکان بسی.
مشال ریڈیو چه دا ستونزی دا گوتنی وقت دے ڈیرا اسماعیل خان اسیسٹنٹ کمیشنر شغلی امیدولہ شاہ پا مخشک شیش وے اغوی ووے
گلوٹی نے لکھا جو ہم وقت لگا چلو وہ مسئلہ تھا نو آخو تو سپر بجلی شارٹیج دی اپنا یہ بانے میں بھی رہے خل کچھ تکلیف ہی وہ اینی ہاؤ مل بدی تو ٹیک انسپیکشن اور کچھ کم ٹائم بانے بجلی آل تو لوڈ شیڈنگ نہیں کم دے پبلک ہیلتھ بولی چاہ ٹائم دے تو آپ تو گرنس روانو ساتھ یا خل کو مسئلہ اللہ خبر دے گرل اسکول والا رہنے جا رہا ہے ڈیو تو اس انسپیکشن یا ڈائریکشن اور کچھ دی پی سی وان جوڑ کی مختے ہونے جو چاہ مسئلہ
گلوٹی کلی وہ سے دن کی ویائی چدت سلو صفا او با او دے تعلیم سیاحت او بخور سہولتونا دے دوی بنیادی ضرورتونا دی زکا دے حکومتی چرواکی دے دے پارا گڑندی کا دمونا پورتا کی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، گلوٹی، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو دمینی اور رنا زیر.
قدر منوریدونکو دا وخت اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله د نن بازار وړاندې کوي چې پکې به تاسو په بازارونو کې د بیلابیلو توکو د نن ورځې په بیو خبر شي.
نن د بلک پلوی خارونو کې د سبزیانو ریټونه څه دی ډول دی. پیاز په اسلام آباد کې 15 روپۍ، په پېښور او کوټه کې 1.5 روپۍ او په کراچۍ کې 15 روپۍ کیلو دی. الوګان په اسلام آباد کې 15 روپۍ، په پېښور او کوټه کې 40 روپۍ او په کراچۍ کې 15 روپۍ کیلو دی. ټماټر په اسلام آباد کې 70 روپۍ، په پېښور کې 50 روپۍ، په کوټه کې 50 روپۍ او کراچۍ کې 50 روپۍ کیلو دی. مټر په اسلام آباد کې 15 روپۍ، په پېښور کې 15، په کوټه کې 1.5 روپۍ او په کراچۍ کې 15 روپۍ کیلو دی. گازرې په اسلام آباد کې 15 روپۍ، په پېښور کې 10 روپۍ، په کوټه کې 2 روپۍ او په کراچۍ کې 10 روپۍ کیلو دی. ټیپر په اسلام آباد کې 15 روپۍ، په پېښور کې 10 روپۍ، په کوټه کې هم 10 روپۍ او په کراچۍ کې 2 روپۍ کیلو دی. ګوپی په اسلام آباد کې 40 روپۍ، په پېښور کې 1.5 روپۍ، په کوټه کې 1.5 روپۍ او په کراچۍ کې 15 روپۍ کیلو دی. او مرچکې یو پاو په اسلام آباد کې 15 روپۍ، په پېښور کې 10، په کوټه کې هم 10 او کراچۍ کې 2 روپۍ پاو دی. او استمل پلوی خارونو کې د میوو نرخونه، مڼې په اسلام آباد آباد کې 110 روپۍ، په پېښور کې 100 روپۍ، په کوټه کې 90 روپۍ او په کراچۍ کې هم 100 روپۍ کیلو دي. کیلې یو درجن په اسلام آباد کې 55 روپۍ، په پېښور کې 50 روپۍ، په کوټه کې هم 50 روپۍ او په کراچۍ کې 50 روپۍ درجن دي. انار په اسلام آباد کې 200 روپۍ کیلو، په پېښور کې 180 روپۍ کیلو، په کوټه کې 180 روپۍ کیلو او په کراچۍ کې هم 180 روپۍ کیلو دي. امرود په اسلام آباد کې 50، په پېښور کې 50، په کوټه کې 40 او کراچۍ کې 50 روپۍ کیلو دي. او مالټې یو درجن په اسلام آباد کې 80 روپۍ، په پېښور کې 50 روپۍ، په کوټه کې 80 روپۍ او په کراچۍ کې 80 روپۍ درجن دي. چینی یو کیلو په اسلام آباد کې 80 روپۍ، په پېښور کې هم 80 روپۍ، په کوټه کې 82 روپۍ او په کراچۍ کې 82 روپۍ کیلو ده. اوړه په اسلام آباد کې 23 روپۍ، په پېښور کې 20، په کوټه کې 9 او په کراچۍ کې 20 روپۍ کیلو دي. غټه غوښه په ملک کې د 2500 نه تر 3000 او نری غوښه د 3500 نه تر 4500 روپۍ کیلو خرڅیږي. او غوړي په ملک کې د 1500 نه تر 1000 روپۍ کیلو خرڅیږي. او اوس د ملک په صرافه بازارونو کې د سرو او سپینو زرو نرخونه په اسلام آباد، پېښور او کوټه کې د یوې تولې قیمت 43200 روپۍ او سپین زر یوې تولې قیمت 950 او په کراچۍ کې د یوې تولې قیمت 43100 روپۍ او سپین زر یوې تولې قیمت 950 روپۍ دی. او اوس د بهر ملکي کرنسو په پاکستانی روپۍ کې قیمت یو امریکایي ډالر په 50 روپۍ او 45 پیسې اخیستل کیږي او 50 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 1.6 روپۍ او 60 پیسې اخیستل کیږي او 1.3 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او 1.6 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو کاناډایي ډالر په 50 روپۍ او 60 پیسې اخیستل کیږي او 80 روپۍ خرڅول کیږي. یو یو ای درهم په 30 روپۍ او 40 پیسې اخیستل کیږي او 30 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو سعودي ریال په 2 روپۍ او 15 پیسې اخیستل کیږي او 2 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. او یو افغاني په 1 روپۍ او 60 پیسې اخیستل کیږي او 1 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي.
د احمد الله نامو د نن بازار اورید قدر منوریدونکو او دا وخت تاسو لپاره یو کلتوري ریپورت په نړۍ کې نن یعنی د فروری د میاشتې 14 نیټه د ویلنټاین ډے په توګه نمانځل کیږي چې په کې د یو بل سره د مینې د اظهار لپاره تحفه ورکول کیږي. دا چې د دې ورځې د نمانځلو شاته څه تاریخ دی او دا څنګه میانست راغلی په دې اړه د ملیحا امیرزاده دا ریپورت اورو چې د یوې سندرې په غږ پیلېږي.
تمکو جو دیکھا میں نے پہلی بار ہو گیا مجھ کو تم سے پیار سوچا کہ کہہ دوں میں تم سے دل کی بات will you be
د دې ورځې د تاریخ په اړه بیلابیل فکرونه څرګندېږي. ویلنټاینز ډے یو رومانی او احساساتي ورځ په توګه په بیلابیلو هیوادونو کې منځل کیږي. داسې فکر کیږي د دې ورځې نوم د روم د تهذیب سره تعلق لرونکي د یو عیسائی زبرګ په نوم ایښودل شوی، خو بیا هم په عیسائی کیتولیک کلیسا کې د ویلنټاین په نامه درې زبرګان پیژندل کیږي چې شهید کړل شوی وو. دا چې سینټ ویلنټاین څوک وو، په دې اړه یو کیسه دا ده چې سینټ ویلنټاین یو پادری وو چې په درېیمه پیړۍ کې په روم کې خپل خدمتونه ترسره کول او ویلنټاینز ډے هم د روم د واکمنې په وخت کې مخې ته راغلو. په لرغوني وختونو کې د فروری 14 نیټه د روم د یوې دیوی جونو په درنخ کې ټاکل شوې وه چې د ښځو او د ودونو د روم د دیوی په توګه پیژندل کېده. د دې نه وروسته به په 15 نیټه د لوپرکالیا په نامه میله ترسره کېدله چې به پکې د روم د جینکو نومونه په پرچیانو لیکل کېدل او یوې سوراحې کې به بیا د دې نومونو لاټري یا کوراندازي کېدله او هلکانو به چې کوم نومونه ویستل د هغې جینۍ سره به بیا په ټوله میله کې ملګري وو. په دې کې داسې ډېر دونه هم شوی وو چې کله جوړو ټول عمر له یو بل سره د پاتې کېدلو فیصله وکړله. بیا د روم یو ظالم پاچا د کلاډیوس دویم په وخت کې هغه مهال مشکلات مخې ته راغلل کله چې دغه په پاوز کې د پوځیانو شمېر ډېر کم وو. د دې پاچا دا فکر وو د خلکو په واسطه د نتللو وجه دا وه چې خلکو خپلې مېرمنې او کورنۍ نه پرېښودل غوښتل، نو په دې لړ کې هغه په روم کې ټول ودونه او کوژدنې وځنډولې. همدا دې پاچا په دور کې بیا سینټ ویلنټاین په نامه یو پادری سره د یو بل ملګري مخې ته راغلو چې په پټه د خلکو ودونه وکړل، خو د دې لپاره هغه ونیول شو او په 14 فروری په 2000 ایسوي کال خواوشا کې ورته د مرګ سزا ورکړل شوه. چې په 1798 ایسوی کال کې پوپ کلیسیس داغه په یاد کې د دې ورځې منځلو فیصله وکړه. ویل کېږي چې سینټ ویلنټاین تر څو پجې کې بند ساتل شوی و. د دغه جیل ساتونکي یوه لور داغه ملګری شوې وه چې د هغه سره به یې لیدل. د دې تر څنګ داغه په ملاتړ کې به خلکو هغه ته ګلونه ورکول. د پانسي نه مخکې نوموړي خپلې ملګرې ته یو پیغام پرېښی و چې پکې لیکل شوی و ستا د ویلنټاین له طرفه. نو اوس دا ورځ د امریکا، برتانیا، کینیډا، میکسیکو، فرانس او آسټریلیا تر څنګ په نورو هیوادونو کې منزل کیږي. په پاکستان کې هم رو رو د دې ورځې د منزلو رواج شروع شوی دی. دا چې آیا دا ورځ په پاکستان کې منزل پکار دی او که نه، په پېښور کې میشت یاسر جمشید او کومل خان مشال ریډیو سره خپل نظرونه شریک کړل چې د هغوی په خبره دا ورځ منزل یوازې تاوان دی چې د اسلام د مذهب سره اړه نه لري.
ویلنٹائنز ڈے جی ایسے فضول یو ٹائم ضائع کول لی ددا اور سیلیبریٹ کول اڑوئی ضرورت نشتا ایسے پیسے ضائع کول لی نور اس خبر نہ رہا لگا ایسے وی سپوز دے کارڈز والے فلاورز والے گفٹس والے چاکلیٹس والے ایسے وی بولے لگا دا وہ بندہ ایسے کلا نہ کلا ور کولی سی بس ٹھیک دا برتھ ڈے وی نیو ایئر وی آ کھولے کو نو ٹھیک تا خدا ویلنٹائنز ڈے پہ ایکس خبر لا لو کز کو منو ز بتاوانی کی گم
زمانو کومن دی ز پل نظریہ کویم کنا نو ز بالکل دی حق کی نیمت چھ خلق دی دا ویلنٹائنز ڈے مناوی چې دا یو مسلمان لا چې دې ته ګوري نو د دې اړو سره مطلب نه جوړېږي د مسلمان په ژوند کې. نو چې ته وګوري نو دا چې دا کم کس پسې چې دا ورځ کیږي نه هغه څه ډېر ښه کار خو نو کړی چې خلک د هغه دا ورځ اوسه پورې مناوي. زما فیانسې چې دا خوښي چې دا خلک مناوي خو رو رو ما غم کنوینس کړ چې دا نه دي کول پکار. لکه ګوري چې تاسو خوښي د پاره تاسو له یو ورځ اخل نه دي پکار.
خو بلخوا هم د پېښور نه یو ځوان عجب خان وای چې دا ورځ منځلو کې ورته څه نقصان نه ښکاري. هغه وایي
یو که تاسو خپل مذهبي طریقې سره ګورئ نو لکه اخو ټیک نه ده لکه دا یو د عیسایانو تہوار دی چې کم لکه پکار نه دی مونږ کو لګی. خو که تاسو ورته یو بل اینګل نه ګوري هغه دا چې لکه یو قسم نه کس راوځي بهار ته خوشحال شي لکه ګفټ ورکي یو بل کې نقصان زما طرف نه ورکې نشته. که تاسو د انګلینډ طرف سوچ کوئ ساوتال کې که اختری که هولي او که د کرسچن تہواري ټول ایشین کمیونټي پکې خوشحالي نو ولې نه چې لکه دلته کې په پاکستان کې چې لکه یو داسې هغوی چې کم نه چاته څه نقصان نشته سر ډایرکټ امپیکټ زمونږ په ریلیجن باندې راځي نو یو کار مونږ ولې نه کوو. زما طرف نه خو دا ډېر ښه هغه دی صرف دا خو نه دی چې لکه تاسو به هغه سره کوئ چې کم خلک لکه کمیټمنټ دی یا هر کس خپل فرینډس ته ورکولی شي ګفټ لکه یو قسم د روز تاسو واخلي تاسې خپل مور ته ورکړي.
اوس په نړۍ کې دا ورځ د مینې په توګه منزل کیږي چې د مینې ته اظهار لپاره یو بل ته د دې ورځې کارډونه، سره ګلاب او ګلدستې، چاکلیټ او داسې نورې تحفې ورکړل کیږي چې پکې سور رنگ د دې تحفو یوه مهمه برخه وي.
د ویلنټاینز ډے په حوالہ باندې د ملیحه میرزاده تفصیلی رپورٹ مو اوریده. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې نن د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې د مینې نړیواله ورځ یا ویلنټاینز ډے نمانځل کیږي، په نننۍ ورځ یو محبوب بل محبوب ته د ګلونو ډالۍ ورکوي. په خوا به په پښتنه ټولنه کې د دوه موینانو ترمنځ یو بل ته د ډالۍ ورکولو لپاره زیاتره د ریبار څخه کار اخستل کېده چې دا وخت یې نوې کول ډیر لږ پیژني. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په پښتنه ټولنه کې د ریبار د کردار په اړه دا ریپورت برابر کړي چې د ریبار په اړه د ټپو په غږ پیلېږي.
ریبار چې زمنګ پټولنه کې استعمالیدونکې یو داسې نوم دی چې د مشر کول هر سړی نه یوازې د دې نوم سره آشنا دی بلکې په دې اړه پوره معلومات او یا تجربه هم لري. د ریبار په اړه سپین روبې مسکینا کاوی چې ریباری کړي او لیدلې ده.
زرا د وخت به زمو عمر تقریبا بس 500 ترسنه لکه مطلب ما هم کړي وا او د اکتوبر باندې څه څه به زه ریباری مطلب دا یو الاولز د کول بولې چې مطلب به خطونه بنو دا مطلب نور ټلیفون نه بنو ساده وخت او ساده کارونه بو یو الاول به ورغ ورغ خاص دی و بس ول لاس نه خبر مطلب څه ولا وښله شو هغه به ولې یا به ا ته تاسو د شو پیغام راغی ا به ورول ولا پوښ نو دا تک را تک د پاره د کار بار
مسکین اکا زیاتوی چې ریبارۍ کولو د پاره به زیاتره د ماشومانو انتخاب کېدو، خو نن سبا د ریبار رول زمونږ له ټولنې تقریبا ختم شوی دی او آن چې زمونږ کشر کول د دې نوم سره بیخي ناشنا دی. 2 کلن سهیل وایي چې د ریبار د نوم او رول سره هیڅ بلدتیا نه لري او هغه خپل محبوب ته د پیغام رسولو دپاره نورې اسانې لارې استعمالوي. شاعر او لیکوال ننګیال یوسفزی وایي چې ریبار د پښتو ولسی شاعرۍ او په ځانګړې توګه په ټپه کې ډېر زیات کارول شوی دی.
د ریبار د لفظ د اورېدو سره د انسان په ذهن د مینې یو کیفیت راخور شي. د ریبار تصور دومره خوږ دی، دا د دوو زړونو د تړون نوم دی او همدغه وجه ده چې په هر دور کې ریبار د شاعرۍ موضوع ګرځېدلې ده. لکه خوشحال خټک وایي، هر ساعت سره یو نوی نوی خیال وي، ته زما دپاره بیا ورشه ریبار. نن چې موږ ګورو چې لکه د ریبار هغه رول په ختمېدو دی یا د معاشرې څخه ختم شوی دی، خو دا د دې وجه د جدید ټکنالوژي ده. بیا هم ریبار د علامت او تشبیه او استعارې په توګه نن هم په کارولی شي. نورو حوالو سره ورته موږ کتلی شو، لکه د سفیر په طور باندې ریبار استعمالېږي، د یو استازي په طور باندې استعمالېږي، او کو څومره هم جدید ذریعه د ایمیل دی، فیسبوک دی، یا د ټلیفون کومه ذریعه د یو بل سره ملاقات کولو، نو دا ټول د ریبار هغه شکلونه دي چې موږ ته نن په نظر راځي.
که څه هم نن سبا د مینې نړیوالې ورځې د نمانځنې په موقع زیاتره پیغلې او ځوانان سرې جامې غوندي او یو بل ته سره ګلان ډالۍ کوي، همدغه شان پښتانه ټولنه کې د پیړیو راهیسې ریبار تل د محبوب د لاس نښې محبوب ته رسولې دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
او هم دې سره خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړي. د مشال رادیو خبرونه لا هم دوام لري، چې زما نور همکاران به یې پر مخ بیایي. د الله په امان.